السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو بلې او ساعت خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته بېله سوې ده. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خپرو. اورې چې پاکستان وایي یوه هیئت یې له طالبانو سره د سوداګرۍ پر پراختیا خبرې کړې دي، خو شنونکي وایي چې په دې برخه کې پر ځینو نورو مسایلو هم بحث سوی دی. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته راځي. د ایمرجنسی روغتونونو مؤسسه وایي په تیرو دریو اونیو کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 3300 ټپیانو درملنه کړې ده. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی چې دغه کسان د تیرې میاشتې تر زلزلې وروسته تداوی سوي دي. ایمرجنسی مؤسسه وایي دوی اوس هم د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې اغیزمنو سویو کسانو ته په بېلابېلو برخو کې روغتیایي خدمات وړاندې کوي. تیرې میاشت په پکتیکا کې د سختې زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه شول. لا هم په ځینو سیمو کې د زلزلې ټکانونه حس کیږي. د طالبانو حکومت یو ویان د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما تازه راپور رد کړ. ذبیح الله مجاهد پرون په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي راډیو تلویزیون خپور کړی وویل
موارد متعدد را مدار
موږ لږ موارد لرو چې له بده مرغه په ځینو ولسوالیو او کلو کې د شخصي عقدو او شخصي دښمنیو له مخې ځینې کارونه سوي چې شمېر یې تر اولس زیات نه دی. هغه موارد هم څېړل سوي دي.
د یوناما د راپور له مخې د طالبانو د سرپرست حکومت غړیو د اګست له 15مې د جون تر 15مې نېټې پورې د پخواني حکومت لږ تر لږه 116 چارواکي وژلي او په دې کار سره یې هغه افوه په دوامداره توګه نه ده عملي کړې چې دوی اعلان کړې وه. د طالبانو پر سرپرست حکومت انتقادونه سوي چې پر ښځو، نجونو، رسنیو او ځینو اقلیتونو یې فشارونه زیات کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن پرون وویل چې هیواد به د هایمرس په نوم د توغندیو څلور پرمختللې دستګاوې اوکراین ته ولیږي. دا اعلان وروسته له هغې وسو چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل په اوکراین کې دا مهال د مسکو پوځي ماموریتونه د اوکراین د ختیځ دونباس له حدودو هاخوا مخکې تاک دی. آستن په پینټاګان یا دفاع وزارت کې خبریالانو ته وویل امریکا چې تر اوسه د هایمرس کومې دستګاوې اوکراین ته لیږلي دغه هیواد ورڅخه ډیر شکار اخیستی چې اغیز یې د جګړې په میدان کې محسوسې دي. هایمرس د لرې واټنه توغندیو هغه دستګاه ده چې هدف په دقیق ډول ویشتلی سي. وروسته له هغې چې د اوکراین پوځ د اوکراین په جنوب کې د مسکو تر اشغال لاندې پر یوه ستراتیژیک پله د حملې او د هغه د زیانمنولو لپاره د لویدیځ ساخت عصري وسله وکاروله، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې مسکو د اوکراین په خاوره کې داسې وسلو ته اجازه نه ورکوي چې د روسیې قلمرو ته څرګند خطر بلل کیږي. سرګی لاوروف پرون چهارشنبه په مسکو کې د روسیې دولتي تلویزیون ته وویل
په هغه ساحه کې چې د اوکراین د ولسمشر زیلنسکي یا د هغه د هر ځایناستې په ولکه کې وي داسې وسلو ته اجازه نه ورکوو چې زموږ خاورې او هغو جمهوریتونو ته یو څرګند خطر وي چې خپله خپلواکي اعلان کړې او غواړي خپله د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز خبرداری ورکړ چې په جګړه کې د مسکو جغرافیوي اهداف بدل سوي او اوس تر اعلان سوي هدف هاخوا یعنې د اوکراین د ختیځ د اشغال هڅه کوي. روسیې پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پیل کړ چې لا هم دوام لري. د اوکراین ولسمشر پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو پر اووم پړاو انتقاد وکړ او ناکافي یې وبلل. ولودیمیر زیلینسکي تېره شپه په یوه ویډیویي پیغام کې وویل زه په ښکاره خپلو شریکانو ته وایم چې دغه بندیزونه کافي نه دي. ولسمشر زیلینسکي ویلي روسیه باید په اوکراین کې د خپلې پیل کړې جګړې درنه بایه پرې کړي چې سولې ته یې مجبوره سي. پرون تر دې مخکې د اروپایي ټولنې سفیرانو پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیه یو لړ تازه بندیزونه تصویب کړل. په دغو بندیزونو کې د روسیې د سرو زرو پر وارداتو بندیز او په اروپایي ټولنې کې د روسیې د تر ټولو ستر بانک سیبر بانک د شتمنیو کنګلېدل شامل دي. د تهران چارواکو له هغو پولیسو سره د انضباطي چلند خبر ورکړ چې په وروستیو کې یوه نجلۍ د حجاب ناری آیاتولو له کبله نیولې ده. هغه ویډیو چې د پولیسو د یوې ډلې لخوا د دې نجلۍ نیول کېدل شي او په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس سوي د ډیرو کسانو د غوسناک عکس العمل سبب سوې ده. په دې ویډیو کې د نجلۍ مور په ژړا له پولیسو غواړي چې لور یې خوشي کړي ځکه چې ناروغه ده. په 1990 میلادي کال په ایران کې تر اسلامي انقلاب وروسته په محضر کې تر 9 کلونو پر لوړ عمر لرونکو نجونو د حجاب اغوستل اجباري سوي، خو زیاتو ایرانی ښځو د دې قانون خلاف عمل کړی دی. خبرونې ته بیا هم ښه راغلاست. ورځو د راپورونو برخې ته. د پاکستان یو هیئت چې افغانستان ته تللی و، د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر سوداګرۍ او نورو مسایلو بحث وکړ. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي دغه هیئت د سوداګرۍ او ترانزیت د پیاوړتیا دغه راز په دې برخه کې د ستونزو د حل لپاره د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. تر دې مخکې د پاکستان ځینو ورځپاڼو راپور ورکړی و چې دغه هیئت به له افغانستان څخه پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو پر موضوع هم بحث وکړي، خو د پاکستان د سفارت په اعلامیه کې دې ټکي ته څرګنده اشاره نه ده سوې. عصمت څاروان او نور تفصیل.
د پاکستان د دغه پلاوی مشي د دغه هیواد د سوداګرۍ وزارت مرستيال محمد صالح احمد فاروقي کوله چې پرون او ور مبرس په کابل کې وو. دغه هیئت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پر موضوع د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ له سرپرست وزیر نور الدین عزیزي او بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. په کابل کې د پاکستان د سفارت د پرونی اعلامیه لمخې د پاکستان د غپلاوی د سوداګرۍ او ترانزیت پر پیاوړتیا او په دې برخه کې د پروتو ستونزو پر حل له طالبانو سره خبرې وکړي. تر دې مخکې د پاکستان دان رسپانی راپور ورکړی و چې د پاکستان دغه پلاوی به له افغانستانه پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو په باب هم خبري وکړي، خو د پاکستان د سفارت په اعلامیه کې دې ټکی ته اشاره نه ده شوې. د قانونو او پټرولیم وزارت په خوانی سلاکار او ویان قدیر مطفی وایي
په منطقه کې د انرژي د مشکل د رفع کول لپاره او پاکستان باندې د اقتصادي مشکلات او د چپچې ده، دوی فکر کوي چې په افغانستان کې چې کوم منابع دي لدینه په ګټه اخستنی سره کول شي، دوی منابع او کوم اقتصادي فعالیتونه چې دی هغه ته یو زمينه برابر کړي او تحرک ورته ورکي، او دغه بازار چې اوس مهال په افغانستان کې دوی په قانون برخه کې ده د توسعات ورکړي.
په ورستیو کې په پاکستان کې د انرژي لپاره تقاضا زیاته شوې او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي هیواد هڅه کوي د خپلې د اړتیا د پوره کولو لپاره له افغانستان څخه د ډبرو سکرو واردات لا منظم او زیات کړي چې ارزانه ورته تمامي شي. طالبانو ویلي چې د ډبرو سکرو په برخه کې له کوم هیواد سره تړون نه دی شوی او دا سکر د خصوصي شرکتونو لخوا پاکستان ته وړل کیږي. د واشنگتن په اټلانټیک شورا کې د افغانستان د مسالو څارونکو حمید حکیمی د ازادي رادیو انګریزي ژبې ویب سټ ګندهارا ته ویلي طالبان د ځان په وړاندې د افغانانو د نظرونو په وړاندې حساس دي، ځکه نو پر پاکستان د ډبرو سکرو خرڅول طالبان د پاکستان لاسپوڅي شي. روسته له هغه چې له افغانستان څخه پاکستان ته د ډبرو سکرو د بدریغه صادراتو په اړه انتقادونه وشول، د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویندوی عصمت الله برهان تیرونی وویل دوی د ترانسپورت لګښت سره د ډبرو سکرو د یو ټن بیه $280 ته لوړ کړی ده. روټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې د ورځې له 2000 څخه تر 4000 ټنه پورې د ډبرو سکاره له افغانستانه په ځانګړي ډول پاکستان ته صادریږي. راپور نوایي طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د ډبرو سکرو د صادراتو له درکه شاوخوا $30 بلیون مالیه ټوله کړې ده. په افغانستان کې د ډبرو سکرو اتیا کانونه موندل شوي، خو دا مهال یوازې له 10 کانونو دا سکاره استخراجیږي.
له ملالی بشیر څخه باورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
ډیلی میل خبرونې په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزې ته پام کړی او په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د یو شمیر روږدو کسانو عکسونه خپره کړي او لیکلي دي په نشه یي توکو د روږدو کسانو انځورونه زړه بوجنونکي دي. له کلونو جګړو او د طالبانو له بیا واک تر رسیدو وروسته زرګونو کورنۍ له ویجاړۍ سره مخامخ شوي دي. وروسته لولو چې په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزه د هغه ناورین څرګندونه کوي چې دا هیواد له څومره اوږده کړاو سره مخامخ دی. وروسته لولو چې افغانستان له اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دی او ګڼ کسان له بېوزلۍ د تیښتې په خاطر مخدره موادو ته مخه کوي. په مقاله کې یادونه سوې چې د مخدره موادو ستونزه دومره ډېره سوې چې ګڼ کوڅه ډبې سپي هم روشت شوي دي. په دې مقاله کې په ځینو عکسونو کې یو شمیر سپي ښکاري چې د هغو کسانو تر څنګ ناست دي چې په مخدره موادو روشت دي، او یو عکس ښکاروي چې یو سړی د پلاستیکي بوتل په وسیله د یو سپي په خوله کې دود ورپوکي. پا په مقاله کې د ملګرو ملتونو د 2015 کال سروې ته اشاره سوي چې وایي 2.3 میلیونه افغانان په مخدره موادو روږدي دي. خو په مقاله کې 9 کال وروسته د مخدره موادو د تقاضا کمولو ادارې د رئیس له قوله راغلی چې دا شمیر څو چنده لوړ سوی دی. د مقالې په پای کې راغلی چې کله یو نشه یي کس مړ سي، خپلوان یا نور روشت کسان یې شخوي، خو په ځینو مواردو کې دا مړي هملته پاته وي او سپي خوري. بای لاین ټایمز برطانوي ورځپاڼې د طالبانو تر حکومت لاندې د ښځو د ژوند په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د عادله په نوم د یوې افغان ښځې سره خبرې سوي. عادله بای لاین ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د یوې افغاني ښځې په توګه له ژونده ناهیلې سوې ده، ځکه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند ډېر ستونزمن دی. د پخواني رژیم پر مهال عادله د یوې وکیلې په توګه کار کاوه او تمرکز یې د ښځو پر حقونو و. دې د هغو ښځو دفاع کوله چې له اجباري ودونو تښتېدلې وې او په ځینو مواردو کې یې له طالبانو سره تړاو لرونکي کسان محاکمه کړي وو. په دغو کسانو کې هغه طالب پلوي هم شامل و چې د افغان حکومت تر سقوط وروسته طالبانو له زندانونو راخوشي کړل. د مقالې په وینا عادله اوس په بیره کې ژوند تیروي او د خپلو لوڼو د راتلونکي په اړه اندېښمنه اوسي. نجونې تر شپږم ټولګي پورته له زده کړو منه سوي دي او مقالې اشاره کړې چې د ښځو د کار او تګ راتګ پر حق ډېر محدودیتونه وضع سوي دي، او داسې اندېښنې هم شته چې د طالبانو وضع کړې محدودیتونه به د ښځو او نجونو پر وړاندې د نارینهوو د تاوتریخوالي کچه لوړه کړي.
د پاسپورتونو په تازه نړیواله درجه بندی کې د افغانستان پاسپورت تر ټولو د لږ اعتبار لرونکي پاسپورت په توګه پیژندل شوی او د دې فهرست په پای کې راغلی دی. د هنلی او شرکا شرکت د دې درجه بندی له مخې چې پرون خپره سوه، د جاپان پاسپورت چې لرونکي کولی سي د نړۍ 193 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي په سر کې راغلی دی. د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات غوث جانباز وایي د اعتبار له مخې د پاسپورتونو درجه بندی کې خاص ټکي په پام کې نیول کیږي.
د هغه هیواد چې پاسپورت یې په وروستیو کرښو کې واقع دي، د هغو ته یو سلسله دلایل هم دا کېدای شي چې په هغه هیواد کې د امنیت نشتون، د اقتصادي کمزورتیا، بې ثباتي او نور شاخصونه دي چې امنیتي خطرونه، البته تروریستي خطرونه، د دې کبله د دې هیوادو هغه پاسپورتونه هم د انډکس په ټیټه کچه کې واقع کېږي په خواشینۍ سره.
د پاسپورتونو د تازه درجه بندی لمخې تر جاپان وروسته سنگاپور او جنوبی کوریا راغلی او د پاکستان پاسپورت څلرم بې اعتبار پاسپورت بلل سوی دی. د رسنوی ځینی کارکونکي وایي طالبانو چې خپل په افغانستان کې د رسنوی پر فعالیتونو محدودیتونه لګولي، د فیسبوک لخوا د ملي راډیو تلویزیون او باختر دولتي اژانس د پاڼو بندیدل د بیان د ازادي خلاف عمل بللای دی. فیسبوک پرون د ملي راډیو تلویزیون او باختر اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي د پاڼو تړل کېدل تایید کړل. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 د کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې په لسګونو رسنۍ باندې او په زرګونو خبرې لاند وزګار اسول. اسدالله لودین راپور راکوي.
روس له هغه چې فیسبوک د طالبانو تر ولکې لاندې د ملي راډیو تلویزیون او باختر دولتي اژانس پاڼې وتړلې، طالبانو دا کار د بیان د ازادۍ خلاف عمل وباله. د ملي راډیو تلویزیون مشر احمد الله وسیق پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
د فیسبوک ادارې دا کار د ټولو رسنیزو اصول او د بیان د ازادۍ خلاف عمل دی. ملي راډیو تلویزیون یو ملي نهاد دی، د ملت غږ او د خلکو رسنۍ ده.
د طالبانو بل ویان زبیح الله مجاهد هم په یو ټویټ کې د فیسبوک ادارې د تازه پریکړې په باب لیکلی، دا نه د حوصله او نه د برداشت ښکارندوی کوي. د بیان د ازادۍ شعارونه د نورو ملتونو د تیرېستلو لپاره کارول کیږي. میتا شرکت چې فیسبوک یې مربوط ده، امریکا غاک ته ویلي دغه پانو د فیسبوک د تګلارې خلاف محتوا خپروله. سید شینواری چې په افغانستان کې د خبریال او د رسنیو د فعال په توګه دنده ترسره کړې وایي طالبان خپل د بیان ازادۍ تشمن نه دي.
نړیستا یو فیسبوک اکاونټ در بند کړ په تا دومره فشار دی، خو مګر تا چې په افغانستان کې د خپل خبریال خوله تړلې ده، د خپل ټلویزیون خوله تړلې ده، د خپل جنگیالي خوله دي حتی تړلې چې غږ نشي کولای، نه زما د مشر پر رابطه باندې، نه زما د وزیر د غلطو کړنو پر رابطه باندې، نه زما د وزیر د کارمن کومندان د طالب کومندان یو بدی نشي بیانولی.
طالبانو د ملي راډیو ټلویزیون او باختر دولتي اجانس له پانو او ټولنیزو شبکو یوازې د خپل فعالیتونو د تبلیغ لپاره کار اخیست، او لنړیوالو رسنیو هم یوازې هغه برخې خبرولې چې د دوی په ګټه بوي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فدراسیون د مشرتابه غړی زیاب اومیا وایي
دا به د طالبانو اغو اطلاعاتی او تبلیغاتی ماشینری د لپاره چې دوی په خپل نفع کاروي ښه کار بیوي. خو د دې ترڅنګ ځینې مسائل چې خلکو ترینې اطلاعات ترلاسه کول افغانستان نه بهر د دغه معلوماتو نه خلک محروم سوله.
د رسنیو او ژورنالستانو پر ستونزو پرون د افغانستان د ژورنالستانو شورا د غړو لخوا له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې بحث وشو. ښاغلي کرزي په یوه اعلامیه کې د دغو ستونزو په حل کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. په تازه مورد کې لن اوډانیل چې تازه افغانستان ته سفر کړی وړم ورځ پر خپل ټویټر د خپل درې څلورو راپورونو له کبله بخنه وغوښته. دغه راپورونه د طالب مشرانو لخوا په زور له ځینو کمم رنجونو سره د ودونو په اړه وو. هغې له افغانستان تر وتلو وروسته پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې د طالبانو استخباراتو په زور بخنې غوښتلو ته مجبوره کړې وه. وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال د اګست په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په لسګونو رسنۍ بند شوې، پاتې رسنۍ هم له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي. د دې ترڅنګ وخت نا وخت د خبریالانو د زورولو، نیولو، لادرکه کولو او په اجباري ډول له دندو د شړلو راپورونه هم ورکول کیږي.
خوست کې د غواو د پوستکي ناروغي خبره شوې چې د رسمي سرچینو د معلوماتو پر اساس د مرز سلګونه غواوي مړې کړي. چارواکي وایي د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له عامه پوهاوي پرته نور امکانات ورسره په لاس کې نسته. نور حل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
په وروستیو اونیو کې په خوست کې د غواو د پوستکي د دانو ناروغي خپره شوې چې له کبله د خلکو سلګونه غواوي ناروغي شوي او مړې شوي دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې د غواو د ناروغۍ له خوست سربیره په پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې هم څارویو ته سرایت کړی. د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د دلپورې اوسیدونکي ګلسمین آزادۍ راډیو ته وویل د دوی د کلي نږدې ټولې غواوې د پوستکي د دانو په ناروغۍ اخته شوي دي.
زه ولکه دا واسطه کتلم چې زنه را تداوی په کوم پیسې شته نه بساله د مچولې وغومې دوه ولکه پنځه لکه ما ورکړی و د نن سبا وخت کې وې ساغه پاینه کې ډنګر شوال لګ کمزيري دو ولته کور کې پرګدی نه شو دی نه ویشي کوي ډاکټر ارته وایي چې شو دی ته ون نه کې.
د جولای په شلمه د لپاره چې د غواو د مرز مخنیوي شوی وي د شیخ زاید پانتون د ویترنری پوهنځي لخوا د عامه پوهاوي کانفرنس جوړ شوی وو. د پانتون استاد پوهنمل اجمل خوستی وویل د غواګانو د اوسنۍ ناروغۍ کنټرول د هیواد په کچه ستونزه ده او دولت په دې اړه اقدام وکړي.
خوست ولایت کې خوست تلفات نهایت زیات دي او ناروغي په بشپړ ډول ټول ولسوالۍ نیولې دي. د دې لپاره چې زموږ نور ګاونډي ولایتونه د دې ضرر څخه په امان کې اوسېږي دولت ته پکار ده د خارجي انجوګانو سره په تماس کې شي او زر تر زره د دې وبا د کنټرول په موخه خارجي با کیفیت واکسینونه راوړي تر څو په وخت واکسین شي. که یو ځل ناروغي خپره شوله بیا واکسینو تطبیق هم رول نه لري او د ناروغۍ په کنټرول کې برخه نشي اخیستل.
څنګه کولای شو د غواو د پوستکي د دې ناروغۍ مخه ونیسو؟ د شیخ زاید پانتون د ویترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال وایي دا چې د غواو دا ناروغي د حشراتو په واسطه انتقالیږي نو پکار ده چې د څارویو پاک ساتلو ته توجه ډیره شي.
د دغه انتقال د حشراتو په واسطه، د مچ په واسطه، د منګس په واسطه، د شینو د دغو په واسطه انتقالیږي نو لومړنی کار د مونږ د مالدارانو دا ده چې د دغو مخنیوي پکار ده وکړي. دویم چې کله حیوان سالمه تغذیه وکړي دغه معافیتي سیستم قوی وي، هیڅ کله دغه مرض یې تر مرګ نه رسي. عینن چې کله مریضي هم داخله شي نو په کار ده دوی ته تقویتي دوایانې زرخ شي تر څو د یغو معافیت لوړ شي او د ویروس په مقابل کې هغه خپل انټیباډي جوړي.
بل لوري ته د کرنې ریاست مسؤلین وایي دوی هم واکسین او درمل نه لري او تر ډیره د عامه پوهاوي په پروګرامونو تمرکز کړی دی. د ویترنری برخې مسؤل ډاکټر قاسم وایي
کوم سروای چې مړ کیږي دغه سروي باید اول دفن شي، یعنی مریض سروي د روغ سروي نه باید جدا شي او حفظ الصحه وساتل شي، ښه خوراک ورکړل شي، ښه یعنی تقویتي دوا ورکړل شي او د نورو حیواناتو نه باید جدا وساتل شي او محیط باید صاف وي.
یاد دی وی په ناروغو سروي کې لسترګو د اوخو بهیدنه، د خولي او پوزې څخه د افرازات راتلل، بی اشتهایی، عمومي کمزوري، حرکت تمایلان نه درلودل د غواو د پوستکي د دانو نه خېدي. ویترنران خلکو ته د سروي د قرنټین، د حشراتو د کنټرول، د ناروغو سروي د لمنځوړلو او د مړشوي سروي د جسدونو د سوځولو او یا هم د خاورو لاندې کولو توصيه کوي.
د خبرونی په پاتې شیبو کې د موسیقي پروګرام خبريږي.
د سندرو
د سندرو
میلمانه
میلمانه
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.1
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
Yeah, 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 y
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
السلام علیکم وری خان دی پکتیا ولایت احمد اباول سوالی مچلغو سیمه نتا است پیغام پر دما ما ولین پیغام دست است پر دما ما تا سندر مل مانخ پرونه کی بریک نا مل سندر نشر کی دا پیغام خام خارا تا نشر کی
آسان می اوریتل هو قزا بچر تو کړم د قام خوب نه بړم اوسکار نه یم پیرا بیلار را تموای داخله بدی کاغشی بیلار را تموای داخله بدی کاغشی بس تومر قدرې دچ ستا پلار نه یم پیره. السلام علیکم زادی رادیو کوم کوردم که السلام علیکم سیارمل کونړ تا سر په تماس کیم ماته د برخنا میل پواز یو سنتره نشر. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته ځانګړي سلام وړاندې کوم. ګران ګوربدین کلم یارم د شایستانه دالی ولسوالۍ نه سندر غواړم د برښنا امیل په اواز کې بس دالی دی کرویشي زلګی ته سرتاج رنګ هری ته ټولو اوریدونکو ته تربیه د الله په امان.
خوب کی یرا غلیدے
مننه چې ازادي راډیو واوري. ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ګل احمد تنحایم د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ ستا سره په تماس کې يم. الله دې وکړي چې تاسو ټول همکاران جوړ او روغ یاست، د صحت جامع هم پته نیوي. یو سلام هم قدرمن اوریدونکو ته د زړه د کومه وایم. ما سره ملګری دی لکه هر یو، بریدا احمد، علي احمد، نوید احمد، وکیل احمد، تاسو ټول سلامونه وایي. ما سره څو بیتونه د اختلاف سره د اوریدونکو د خوشی وره وګرځي. یوازې زنه يم چې کړم دی دیوانه لغمه، یواز زنه يم شکرم دی دیوانه لغمه بیلتون دی وجړه ول خپل او بیگانه لغمه استاد چنار په شانتی دنګ رنګ بنګ زوانی استاد چنار په شانتی دنګ رنګ بنګ زوانی چې ما په مرګ ولیدل و میکړه ناره لغمه یواز زنه يم شکرم دی دیوانه لغمه بیلتون دی وجړه ول خپل او بیگانه لغمه په ټول اوردونګ ته ډالې دی او په خاصه توګه په خاورن کې کولالا متی ولا حیات او متی ولا تم ډالی ده ولی جان تم ډالی ده او هاشم لکه مخ ټول ته ډالی ده په اخر کې موږ ته د عبدالله سمدی په 670 تر نشر کې نور پر خدای سپارم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات.
زړه مې په بایلله ده خخ کوله ده زړه مې په بایلله ده خخ کوله ده او مړه نازوله ده خخ کوله ده نن ماخام یو خکوله لیدله ده نن ماخام یو خکوله لیدله ده او هر چا چې ساتله ده خخکوله ده. سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته کوم. زه در سره وصل شوی همایون ننګرهار یم او د ښایسته ننګرهار یم. د لومړي ځل لپاره د واټس اپ په لیک راغلی یم او زه غواړم سندره واورم د نوید محبت. هیله ده چې زما پیغام نشر شي او تاسو ته خبرنامه او تر بیا ښې چارې.
سلامونه د ازادي راډیو ټول همکارانو اوریدونکو ته وختونه بخیر. زه خیر محمد احسان د کندهار تاسو ته دا پیغام پرېږدم. ادوی ټپې درته وایم. ښایسته انجلۍ ده راته خاندي جانان یې نسته د یاري تمه لري نه. وایي زما د بونو جنګ خوښېږي ستا د قسم یاره وکړه دوه ودونه. سندره انتخابوم د لطیف ننګرهاري چې وایي په حساب حسابوم په ځان یو یو یار ستا د تورو سترګو احسان یو یو ډالۍ دي وي زما نږدې ملګري لکه محمد صادق حیدري صاحب واقعر صاحب ته سلام سلام.
سر خلل شیطان یو یو پیدا کیږي سر خلل شیطان یو یو یا رستا د تورو سترګو احسان یو یو یا رستا د تورو سترګو احسان یو یو
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2411. شمیره بیا وایم 00422211 2411.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام
السلام علیکم. یو سلام د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته. زاد الولی افغان د المن ولایت مساکله ولسوالۍ څخه د سره په تماس کې یم. ماته د سندره نشر سي د جاوید امرخیل یو ښایسته سندره
چې میکاټ د جنازې په میدان کې یک دی چې میکاټ د جنازې په میدان کې یک دی ډیر به وژاړي یاران خو زه به نه یم. سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته وړاندې کوم. زه عبدالهادي همت د ازادي راډیو سندرې میلمانه خپرونې ته خپل پیغام د ایران څخه پرېږدم. زه سندره غواړم د جاوید امیرخیل په آواز کې ټپیه ډالې کوم خپلو څو ملګرو ته، حمیدالله دلسوز ته، ګلولي سرحدي ته، الانور بارک ته، عبدالباری میری ته، په افغانستان کې زما د اکا زوی ته ډالۍ وي، نقیب الله ساحل ته، محب الله ته، عبدالغنی ته، نور احمد بارک ته. نور مو د ښایسته وخت نه نیسم. وسلام با احترام.
سلامونه نیکې هیلې د سندری زمیل کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. رحمت الله افغار یم د کابل ولایت کلشمت خان څخه په اړیکه کې یم. یو باید ډالۍ کوم ګلاب مینناک، ظهور طوفان، صدیق تنها، سمیع الله محراب ته. یا سم لیونه دا یا د ژوند پرنګ مینا، یا سم لیونه دا یا د ژوند پرنګ مینا، هغه چې دیوال وویني ولا ورته غډیږي. په اخیره کې د جاوید امیرخیل نوې سندره ته نشر کړې. مننه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلام لاندې کوم. بعد سلام عزیز الرحمن خبر کوم. ما ته د جاوید امیرخیل هغه سندره نشر کړه چې د هوا مرغان واوري ما له حال د وطن راوي. زما لومړنی وار دی چې زه د پیغام په کرښه کې راغلی یم. ستاسو له دغه څخه یو جهان مننه.
السلام علیکم ورحمت الله. زه محمد آصف یم. سندره غواړم د جاوید امیرخیل.
السلام علیکم. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه. زه خپل حکمت نه کندهار ولایت دم نمړې پیغام لښته سپټوم غزل غواړم د جاوید امیرخیل.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو درنو خوږو اوریدونکو ته او کارکونکو ته زما له طرفه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نمړې ځین ملي شي من راوړي یا میشن راتونکو پرونکو به شي ان شاء الله راوړم. ټپټه پلیز سندره ته نصر کې د جاوید امیرخیل تر بیا وګورئ پیغام سم وایي.
یار کلی تا دا زما د مینې پیغام یو سنا زابل تا او مستا ملنګا سچ د یار کلی تا دا زما دمینی پیغامیو سنا زاولتا او مستا ملنگا واخلم او سڑے بستڑے وی دبل جڑبا ساتھی نا او مستا ملنگا سما پر حسینم بدنام دیوا اے وتا جینے سری شونڈ پیزوان پھڑ لے دینا او مستا ملنگا سچ تیار کنے تا دا زما زمین پیغامیو سنا زاولتا او مستا ملنگا جان میں اورک دنو ولک با خلوڑی جوری لٹا وہ ماں مستا ملنگا لیلا گمر میں نبستنو وچ مورت شاکی ماں تپٹا وہ خان دینا مستا ملنگا سچ دیار کلتا دا زماد من پیغامیوں سنا زاولتا او مستا ملنگا یار کنو وچ دے دادا پنو کرے راوستے وہ نا او مستا ملنگا سمت رسا لارا نغلنو وی مین توایا چنورنا کڑی مینا تو نا او مستا ملنگا سیچ دا یار کنی تا دا زما دا منی پیغامیوں سنا زاولتا او مستا ملنگا